اون را با خود داریم در استودیو. خوش آمدید سامان صاحب.
مننه نهیمی صاحب. ستاره مشه قدر من آوردن کو تاست هم سلامون آورندی کوم. په دې خبرونه کې چې تر یو ساعت دوام کوي په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاندې څانګې او حقیقت سره. لومړی د دې ساعت خبرونه. د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وایي د افغانستان د انتخاباتو د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي. و پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې ووژل شول او امریکا او ملګرو ملتو د ایران د اهواز پرونی حمله وغندله. د خبرونو تفصیل. د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت یو جکپوري جنرال ډاډ ورکړی چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت لپاره به له افغان امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړه همکاري وکړي. د قاطع ملاتړ ماموریت یو جکپوري مقام جنرال اندریو یوپاس پرون شنبه د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو په ګډ کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غني ته ډاډ ورکړ چې خپل ټول امکانات به وکاروي. د ارګ د خبري د ارګ د خبر پاڼې له مخې په پرونی غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ډاډ ورکړ چې د ټاکنو د مالی اړتیاو په پوره کولو کې به همکاري ورسره وکړي. ښاغلی غنی بیا هم ټینګار کړی چې د امنیتي او دفاعي ادارو غړي په ټاکنو کې د هیڅ ډول مداخلې حق نه لري. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28مه نیټه ترسره کیږي. د آسیا کپ د سیالیو په دوام کې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه د بنگلادیش د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او بنگلادیش لوبډلې په ابوظبي کې د شیخ زاید په نړیوال لوبغالي کې مسابقه لري. دا د څلورو غوره یا سوپر فور لړۍ څلورمه مسابقه ده. ټاکل شوې ده چې نن د هند او پاکستان د کرکټ لوبډلې هم په دوبۍ کې سره مخامخ شي. افغانستان به د سه شنبه په ورځ په دوبۍ کې د هند له لوبډلې سره مسابقه ولري. و پاکستانی پوځیان وروسته له دې ووژل شول چې دوی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سخت دریځو پر یو پټنځای برید وکړ. د پاکستان پوځ وایي په دې نښته کې نه تنه وسلوال سخت دریځې هم وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړی چې دا کسان د افغانستان له خاورې وزیرستان ته اوښتي وو. پوځ دغه راز ویلي د وژل شویو پاکستاني پوځیانو په منځ کې یو تورن هم شامل دی. د پاکستان صدر اعظم د هند له لوري له اسلام آباد سره د خبرو د لغوه کولو پریکړه وغندله. عمران خان پرون شنبه په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي د سولې د دیالوګ د بیا پیلولو لپاره د دې غوښتنې ته د هند له لوري منفي او کبرجن ځواب مایوسوونکی دی. ټاکل شوی و چې د دوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې له یو بل سره وویني. عموماً د هند او پاکستان چارواکي دا ډول کتنې ډېرې نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په کشمیر کې د هند پر ګټو د حملو په خاطر له پاکستان سره خبرې د اوس وخت لپاره لغوه کوي. د امریکا او ملګرو ملتو چارواکو د ایران په اهواز کې پر پوځي پریډ حمله وغندله. په دې حمله کې چې د ایران مشر آیت الله خامنه ای تور لګولی چې د ده په وینا د امریکا ګوډاګیانو کړې، د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیتر ناورید پرون شنبه ناوخته وویل متحده ایالاتونه ټول تروریستي اعمال او د هر بیګناه وژل غندي. موږ د افراطي اسلامي تروریزم د حملو پر ضد د ایران له خلکو سره ملګري یو او په دې بد وخت کې له دوی سره خواخوږي څرګندوو. ایرنا د با خبرو سرچینو په حواله وایي چې په اهواز کې پرون وسلوالو کسانو چې پوځي یونیفورم یې اغوستی وو پر هغه ځای چې ایراني چارواکو د پریډ د لیدو لپاره ولاړ ول ډسې وکړې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د تانزانیا د ترانسپورت وزیر پرون شنبه وویل چې په ویکتوریا جهیل کې د بیړۍ د ډوبېدو له امله د مړو شمېر 209 تنو ته زیات شوی دی. په سیمه کې د ژغورنې ماموران لا هم په کار لګیا دي. د تانزانیا د ترانسپورت وزیر اساق کموی وی ویلي چې د ژغورنې په عملیاتو کې ډېر جسدونه موندل شوي، خو یو تن ژوندی موندل شوی دی. د ویکتوریا په نوم دا جهیل د تانزانیا، کینیا او یوګانډا ترمنځ پروت دی. د تېرې پنجشنبې په ورځ په ویکتوریا جهیل کې یوه بیړۍ چې د 101 کسانو لپاره ځای درلود ساحل ته نږدې ډوبه شوه. تر اوسه څرګنده شوې نه ده چې څومره کسان په دې بیړۍ کې سپاره وو. د تانزانیا ولسمشر دا پیشه د خپل ولس لپاره ستره غمیزه بللې او امر یې کړی چې هغه کسان چې دا بیړۍ په غیر مسؤلانه ډول له ډیرو خلکو ډکه کړې وه ونیول شي. او د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د کریستن بلاسی فورد په نوم یوې ښځې چې د امریکا د سترې محکمې د مشرتابه د 9 کسیز پلاوي غړیتوب ته یې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر کاندید برت کوینا د جنسي تیری تور پوری کړی موافقه کړی چې سنا جرګې ته به د شاهدۍ لپاره ورشي. کریستن بلاسی فورد ادعا کړې چې برت کوینا تقریبا 2 لسیزې مخکې جنسي زیاتۍ ورسره کړی دی. د فورد له ادعا سره سم برت کوینا په 15 کلنۍ کې تیری ورباندې کړی دی. زموږ شخص له آزادي راډیو اورید. آزادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځري څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه اوري. په بلخ کې د یو پوځي مرکز یو شمیر کارکونکو په دې خاطر اعتراض پیل کړی چې جرمني پناه نه ورکوي. د ولسی جرګې غړي وایي که د وچکالۍ په وړاندې تدابیر غوره نه شي تاوانونه به ویجاړوونکي وي. بغلان ته بیرته ستانه شوي کډوال وایي هیڅ راز مرسته ورسره نه کیږي.
تخمینا شپږ نیم سره وه شپږ سوه یا اووه سوه کور راغلي او له تر اوسه پورې چې کله دا 2 کاله کیږي مونږ سره 1 کیلو وړه کومک نه ده سوی.
په کندهار کې هدفي وژنې یا غلچکي بریدونه ډېر شوي دي. په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو. په کابل کې د زرګونو ښځینه ښوونکو د وړتیاو د لوړولو لپاره روزنیز پروګرام پیل شوی. په اروزګان کې د لومړي ځل لپاره یو پارک جوړی شي.
متاسفانه اکثره روزګانیانو د ژوند مزایاوې لیدلې نه دي. ټول وخت په جنگونو پر تیر سوی دي، په وربتونو کې را تیر سوی دي. دا پر جنگ باندې ډېر تاثیر کوي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ 2 اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره تاسې زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري. د آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او همې اکثره موضوعات لوستلی شي. آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. موږ په فیسبوک کې هم تعقیبولی شئ. facebook.com/azadiradio زموږ د ویب پاڼې پته ده. په کندهار ښار کې هدفي وژنې یا غلچکي بریدونه ډېر شوي دي. د تیرو شپږو میاشتو څخه په اوسط ډول هر ورځ له 2 څخه تر 3 غلچکي او هدفي بریدونه کیږي چې ډېره پکې د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان او پولیس سرتیري په نښه کیږي. په عین وخت کې امنیتي چارواکي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د نویو استخباراتي پلانونو خبر ورکوي. له کندهار د صادق رښتینی راپور.
په کندهار ښار کې د نن د امنیت او په ځنګړي توګه د هدفي وژنو او غلچکي بریدونو د مخنیوي لپاره پر هغو لارو د امنیتي ځواکونو څار ډیر وی چې ولسوالۍ او یا هم ګاونډي ولایتونه له کندهار ښار سره نښلوي. له موټر سایکلونو څخه ګټه اخیستنه د کندهار ښار او ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره تر ټولو ښه او اسانه ترانسپورتي اسانتیا ده. خو داسې معلومیږي چې پولیس د غلچکي او هدفي وژنو په برخه کې د موټر په پرتلا پر هغو کسانو ډیر شک بي چې پر موټر سایکلونو تګ راتګ کوي. د تیرو پنځلس کلن رئیس په کندهار کې په سلګونه پولیس د ملي امنیت سرتیری قومي مشران او د موساتو کارکونکو په هدفي وژنو کې وجل سوي. حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه په استفاده هدفي وژنې کوي او په ډېر اسانۍ له سیمې تښتي. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په کندهار ښار کې په اوسط ډول دوو څخه تر درو غلچکي بریدونه او هدفي وژنې ترسره کیږي چې تر ډېره پکښې په امنیتي ادارو پورې اړوند کسان او پولیس په نښه کیږي. د کندهار ښار د نهمې اوضې د پولیسو امیر حاجي محمد معروفي وایي چې د دغه ډول پیښو یو شمېر عاملې نیول سوي دي.
زموږ امادګي دا ده غلچکي برید حتماً کیږي، خامخا کیږي، چې دښمن د ملکي خلکو په جامه کې دي پېژندنه یې ګرانه ده. خو ډېر وخت موږ د پیښې تر مخه انشاءالله مخنیوی کړی دي، عاملین مو نیولي دي او د قانون منګورو ته مو سپارلي دي. که بیا هم چیرې پېښه شوي، د پېښې وروسته بیا د خلکو په کومک په همکاري باندې زموږ سره عاملین ورک شوي نه دي، انشاءالله ګرفتاره کړي مې دي، قانون ته مو سپارلي.
د کندهار د ولایتي شورا غړي نعمت الله شیردلی د هدفي وژنو ډېرېدل په جګړه کې د پولیسو د ډېرې بوختیا له امله ګڼي.
تاته معلومه ده په ټولو ولسوالیو په منطقو کې جنګونه دي، څوک سترګې نشي پټولی. امنیتي قواوې هلته ډېرې مصروفې هم دي، دغه پولیسو ته چې اوس دغه پولیسو ښار ته ور خلاص وای، پولیسو په اصلي د نظم دي، نه د نظم راوستلي دي. پولیس اوس په اول خط کې جنګېږي، نو چې پولیس اوس په ښار کې وای بیا به دغه پولیس وای، دغه تشکیل پولیس وای، بیا به دا نظم ډېر برابر شوی وای.
پاینی وخت کې د کندهار د امنیت کمانډانی چارواکي د هدفي او غلچکي بریدونو د مخنیوي په برخه کې د نوو امنیتي او استخباراتي پلانونو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت کمانډانی ویان زیادرانی ازادي رادیو ته وویل چې عام خلک ولې سي د دغه ډول پیښو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي.
په کلاته پلانونه موجود دي، دغه پلانونه د عملي کولو په خاطر باندې زموږ ځواکونه بشپړ چمتووالی لري، امادګي لري، او په دې برخه کې هیڅ د تشویش خبره نشته. ولسته مو دغه ډاډ او اطمینان دي چې ستاسو همکاري چې زموږ سره موږ ان شاء الله هیڅ نو مشکل نه لرو.
کندهار ښار ته د ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو ټولینه نوتلي لارې د امنیتي ځواکونو تر کلکې څارنې لاندې وي. خو کندهار ښار کې د غلچکي او هدفي بریدونو دوام او وسلو ته لاسرسی لا هم هغه سوالونه دي چې خلکو ته یې د یوې ماما بڼه غوره کړې.
پاین حل کې د کندهار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې ځینې کسان د نامعلومو وسلوالو له لوري له کورونو او سړکونو څخه موټرو ته خېشول کیږي او بې درکه کیږي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه 12 پښنی ویاو اف ام 3.15 چپه په البته یوازې په لوی شارونو کې اوریدلی شي. په بلخ کې یو شمیر اعتراض کوونکو پرون شنبه د مارمل پوځي اډې اصلي دروازه بند کړه. د دې پوځي مرکز نږدې سل تنه پخوانیو کارکونکو له نږدې دوه راهیسې اعتراض پیل کړی دی. جرمنی پوز په 2015 میلادي کال د مارمل په نوم کمپ په بلخ جوړ کړ. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په بلخ کې اعتراض کوونکي وایي چې د جرمني حکومت شمنه ورسره کړې و چې په جرمني کې به د استوګنې امکانات ورته برابروي، خو نه یې دا عملي کړي. په اعتراض کوونکو کې د مارمل پوځي اډې پخواني ترجمانان، امنیتي ساتونکي او عادي مامورین شامل دي. اعتراض کوونکي دا کوي چې په دې پوځي اډه کې د جرمني پوځیانو مشرانو ته دا سیاست چې د وسلوالو طالبانو له لوري ګواښونه ورته کیږي او دوی باید جرمني ته بوتلل سي ورستول دي، خو هیڅ ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د اعتراض مشري 90 کلن جاوید سلطانی کوي. سلطانی پرون ماښام له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې تقریبا 10 کاله له جرمني ځواکونو سره ترجمانی وکړه او بل اخر د ناڅرګندو دلایلو پر اساس لدندې لري شو. هغوی زموږ د امنیت ټینګولو مسؤلیت درلود. په 2014 میلادي کال کې دا پروسه پیل کړه چې زموږ تقریبا 90% همکاران یې له دې بې امنیتۍ وویستل، خو موږ چې د کار کوونکو یوه کوچنۍ برخه یو دلته پاتې یو او هغوی له موږ سره له کړو ژمنو شاته سول. سلطانی ادا کوي چې په بلخ کې له جرمني ځواکونو سره د همکارۍ له امله په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. د اعتراض بل ګډونوال حسین ازغری ازادي راډیو ته وویل چې و کاله یې په مارمل کمپ کې د امنیتي ساتونکو یا ګارد په توګه کار کړی دی. هغه هم ادا کوي چې څو واري ګواښ ورته سوی دی. د وایزه پاسل کې د غزنی اوسیدونکو يم طالبانو زما کوټه ماینګ شوت ځکه زل المانی ځواکونه سره همکاروم. دوه واره په بلخ کې ما تلیکونه راوستول او تهدید وکړم. ما هغه لیکونه هغو المانی ځواکونو ته چکار مور سره کړی وو وسپارل. حسین اصغری ازادي راډیو ته ویل چې لتیرو دوونه راهیسې د مارمل پوځي اډې مخ کې د اعتراض لپاره راغونډ شوی او خپل غښتنې په کمپ کې له چارواکو سره شریک کړي دي. اصغری ازادي راډیو ته ویل چې له کمپ هیڅ ډول ځواب نه دی ورکړ شوی او لدی عملی پرون د کمپ ستې دروازه وتړله. اعتراض کوونکو ویلي چې تر څو یې غښتنې عملي نسی اعتراض دوام ورکوي. په مارمل کمپ کې د جرمني ځواکونو مشرانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د جرمنی د خبری آژانس ډی پی ا په حواله مارمل پوځي اډا په بهرني هیواد کې د جرمنی د پوز تر ټولو ستر کمپ دی. ناتو وای چې اوس مهال 1300 جرمنی سرتیری په افغانستان کې میشته. جرمنی ځواکونه د ناتو تر قومندلاندې په افغانستان کې امنیتي ځواکونه روزي او له هغوی سره په پوځي عملیاتو کې د سلا او مشورې همکاري کوي.
د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي چې چیرې لازم تدابیر غوړه نشي وچکالی به ویچاړون کیږي. د دې جرګې مشر عبد الرؤف ابراهيمي پرون شنبه په عمومي غونډه کې د نامنو یو ترڅنګ وچکالی یو لوی ستونزه یاد کړه. په ورته وخت کې له طبيعي پیښو سره د چمتووالي اداره وایي چې د وچکالی له عمله له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. تفصیل د ناجي صاحب په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر خبرداري ورکوي کچېرې وچکالی زپلو ته رسیدګي ونه شي افغانستان به د یو لوی ناورین شاهد وي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهيمي د شنبه په ورځ د وچکالی لامل د وکیلانو د اندېښنو تر څرګندولو وروسته ټینګار وکړ چې وچکالی زپلو ستونزو ته باید رسیدګي وشي.
خوشحالي در پالي ناامني
د نامنې ترڅنګ وچکالی افغانانو لپاره یو جدي ستونزه ده او ډېر اندېښنې رامنځته کړې دي. په ځانګړي ډول د ژمي پر اتلو سره دا ستونزه نور هم زیاتېږي. په دې تړاو موږ لاړوندو ادارو غواړو چې له ژمي وړاندې چې لارې بندېږي ژر تر ژره د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
په همدې حال کې پولیسي جرګې کې د هرات او بادغیس استازي د وچکالۍ له امله د بې ځایه شویو خلکو له وضعیت نه اندېښنه څرګندوي او له دوی سره د مرستې غوښتنه کوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله 2.2 میلیونه کسان زیانمن شوي او د هغو کسانو شمیر له 250,000 اوړي چې د هیواد په لویدیځ کې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. د راپورونو له مخې یوازې له بادغیس ولایت نه 160,000 کسان د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې چارواکي هم تاییدوي چې په یو شمېر ولایتونو کې وچکالۍ خلکو ته زیانونه اړولي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل دوی له زیانمنو شویو کسانو سره د مرستې لپاره هلې ځلې پیل کړي دي.
هغو کسانو سره د مرستې لړۍ پیل شوي چې د وچکالۍ له امله زیانمن شوي دي. 15 ولایتونو کې پلان تطبیق شوی او په دویمه مرحلو کې 40 ولایتونو ته لومړنۍ او اړینې مرستې په ځانګړي ډول نم او یوش میر نور تو کې انتقال شوی دی.
د دغه ادارې د معلوماتو لمخې غور، بادغیس، سرپل، جوزجان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د وچکالۍ له امله زیانمن شوی دي. د افغانستان د طبيعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې چارواکي وایي له یوش میر مرستندوی موسسو سره په همغږۍ هڅه کوي چې زیانمن شویو کسانو سره په وخت مرستې وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی وویل هغه ولایتونه ته چې خلک د وچکالۍ له امله زیانمن شوي غنمو د ویش لړۍ روانه ده او هڅه کیږي هغه غنم چې په زیرمو او سیلوګانو کې په واک کې دي اړو کسانو ته وویشل شي.
له بلې خوا د بغلان ولایت ډنډي غوري ته له پاکستان څخه تللي کډوال وایي د ژوند شرایط دومره سخت دي چې اکثره غواړي بیرته مهاجرت وکړي. دوی چې شمېرې سلګونو کورنیو ته رسیږي وایي چې حکومت ورسره هیڅ راز مرسته نه ده کړې. په بغلان کې د اوسنۍ رادیو د خبریال بشیر احمد غزالي راپور.
د بغلان د دندغوري سیمه یو تن کډوال رستم خان سلطان خیل چې دوه کاله وړاندې هیواد ته راستون شوی وایي چې په دغه سیمه راستون شوی کډوال له ډیر ستونزو سره لاس او ګریوان دی او په همدې دلیل یو شمیر کورنیو بیرته پاکستان ته مخ کړي او نغواړي چې دلته ژوند وکړي.
تخمینا شپږنیم سره وا شپږ سوه یا اووه سوه کور راغلي او له تر اوسه پورې چې کله دا دوه کاله کېږي موږ سره یوه کیلو وړه یا یوه کیلو یخ یا یوه پیاله اوبو کومک نه ده سوی. له دې وجه نه دغه مهاجر په غلا او په مشکل او په پاسپورټونه جوړوي بیرته روان دي پاکستان، ایران، په نورو دولتو کې خپل ژوند تیروي.
همداراز محمود اساخیل او سرور الدین ارمانی هم وایي کومه ژمنې چې دولت له کډوالو سره کړې وي په عمل کې نه لیدل کیږي.
د موږ یو څه تعداد کورونا پوسین خېلو کې پراته دي. د اوبو ډېر غټ مشکل ده، ډیر خلک پریشان دي. دو کال کیږي په کرایه کور کې پراته یو.
کډوالم دو کال کیږي چې زه راغلم په پردی، نه دی کرایه وسلرم نه دی باغستو وسلرم، زه کم کار شته نه کم روزګار شته، موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. له دې نه چې موږ په پاکستان کې خیر ټولول هغه بهتره او نه دی خپل وطن ته راغلي وای. په هزار دفعه پښیمانی چې نن دې موږ وسه وشي بیرته ځو، او په زرګونو کسان دې موږ بیرته ستانه سوي دي، په غلا په پاسپورټونو تلي مال ته ټین ډبې کاغذ ټولی او خپل بچی پیسې.
دغه راستنه شوې کډوال د بغلان ولایت د مهاجرینو ریاست له ادارې څخه هم شکایت کوي چې تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسیدګي نه دی کړې. خو د بغلان ولایت د مهاجرینو رئیس محمد نعیم کاکل بیا وایي که چیرې دغه راستنه شوې کډوال د خپل ستونزې له دوی سره شریک کړي، نو ډېر ژر به ورته رسیدنه وشي. د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کلونو کې له پاکستان او ایران څخه 6000 کورنۍ بغلان ته راستنه شوې دي، او تر څنګ یې په روان کال کې 3000 کورنۍ د جګړه له کبله په دغه ولایت کې له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې دي. بشیر احمد غزالی، ازادي رادیو، بغلان.
ازادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سات اته بجیا او یویش دقیقې شوې. اوس به رضوان مراد درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سټارز ان سټرایپس امریکایي ورځپاڼې د متحده ایالاتو د جورجیا ایالت د اته څلوېښتمې پوځي لواء د قومندان څرګندونې خبرې کړې دي چې ټاکل شوې ده له 2200 سرتیرو سره په راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان ته لاړ شي. ډګروال میتیو سمیت سټارز ان سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي دي طالبانو او داعش ډلې په دې وروستیو کې په هغو سیمو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي چیرته چې د ده په مشرۍ 2200 تازه دمې امریکایي سرتیري استول کیږي. ډګروال سمیت ویلي دي د ده تر قمندې لاندې اته څلوېښتمه لواء به د بګرام هوایي اډې د امنیت ساتلو سربیره افغان سرتیري وروزي، او د هغو ځانګړو امریکایي سرتیرو ملاتړ به هم کوي چې دا مهال افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلامشورې ورکوي. ډګروال میتیو سمیت سټارز ان سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي دي افغان امنیتي ځواکونه په مسلکي ډول پرمختګ کوي، او دا ځواکونه اوس تر هغه وضعیت چې د مخکې لیدلی و په ښه حالت کې دي. ډګروال سمیت افغانستان ته تلونکو پوځي افسرانو او سرتیرو ته ویلي دوی به د ژمي په موسم کې چې جګړه پکې کمیږي په افغانستان کې ځای پر ځای شي، او د لازمې تجربې او تمرین له مخې دوی دې ماموریت ته پوره چمتو دي. خو د هغه په خبره دا په هیڅ ډول په دې معنی نه ده چې دا به یو آسانه او یا بې خطره ماموریت وي. سټارز ان سټرایپس امریکایي پوځي ورځپاڼې لیکلي چې د جورجیا اته څلوېښتمه لواء به د کلوراډو د لومړۍ تهاجمي لواء اړوند ډلګۍ ځای نیسي چې په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې خدمت کړی دی. ورځپاڼه وایي دا تازه دمه 2200 سرتیري به د راتلونکي جنوري میاشت تر وروستیو پورې په افغانستان کې په مکمل ډول ځای پر ځای شي. سکوپ انډیپندنت نیوزیلنډي خبرونې په افغانستان کې د روانې وچکالۍ او بشري مرستو د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ټوبي لانسر اندېښنه راخستې ده. ټوبي لانسر سکوپ نیوز ته ویلي سره له دې چې په افغانستان کې د تیر بل هر وخت په مقایسه د سولې لپاره هیلې زیاتې دي، خو په دې هیواد کې موقت بیړنی وضعیت د کلونو پرمختګونه له منځه وړلی شي، او د یو سوله ییز شفاف او امن افغانستان تصور هم بدلولی شي. نوموړي په افغانستان کې د روانې وچکالۍ له امله خبرداری ورکړی دی چې مرستندوی ټولنې باید له دې ستونزې سره د مبارزې لپاره په اوږدمهاله حل غور وکړي. سکوپ نیوز خبرونې د لانسر له قوله لیکلي وچکالۍ تر اوسه 2.5 لک کسان بې ځای کړي، او وچکالۍ ځپلې سیمې او بې ځای شوې کورنۍ د افغانستان له سخت ژمي سره مخ دي. خبرونې د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي اندېښنه هم نقل کړي چې هغه د افغانستان له روانې وچکالۍ سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کموالي په اړه ښودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې مشر ټوبي لانزر ویلي چې دوی د 2013 کال لپاره چې په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د کومو مالی منابعو غوښتنه کړې وه، تر اوسه پورې د هغې یوازې یوه په درېیمه برخه برابره شوې ده.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د لومړي ځل لپاره یو پارک جوړ شي. پرون شنبه د دې پارک ته جوړولو د چارو په پیل کې والی او شاروال وویل چې د اورزګانی شزو او ځوانانو لپاره به یو تفریحي مرکز رامسته شي. له اورزګان د ازاري رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
د ورزګان د خلګو لپاره د غډول پارک جوړول د خوب لیدل ښکاری، ځکه په ترینکوټ ښار کې د لومړی تفریحي پارک دی چې جوړیږي. دغه پارک د ترینکوټ ښار اړوند د غلامانو په سیمه کې او د ترینکوټ سیند ته نږدې جوړیږي. دغه پارک د فرانسي پر مهال د ورزګان والی محمد شفیق اسدالله سید آزادی راډیو ته ویل چې په ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار کې دا لومړی پارک دی چې د ځوانانو لپاره جوړیږي، او په خبره یې چې دا به د ځوانانو پر یووالي مثبت تاثیر وکړي.
متاسفانه چې په ورزګان ولایت کې د ډیر وخت څخه د روزګانیانو د اکثره روزګانیانو د ژوند مزایاوی لیدل نه دي، ټول وخت په جنگونو پر تیر سوی دي، په وربتونو کې را تیر سوی دي. دا پر جنگ باندې ډیر تاثیر کوي، د جنگ څخه خلک لاس اخلي، د ژوند امید ورته پیدا کیږي.
د ورزګان والی دغه راز زیاته کړه چې دغه پارک ته به د نارینو تر څنګ میرمنې هم راځي او تفریح به پکې کوي. د ترینکوټ ښار شاروال یا متولا بختیار وای دغه پارک د 2 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړیږي. شاروال وای پلان لري چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به ورته نورې پروژې هم په ترینکوټ ښار کې پلي کړي.
د دې فار بودیجه تقریبا 2 میلیونه ده، او په شپږ اتیا کاري ورځو کې به دا تکمیلیږي چې دا بودیجه د رئیس جمهوري د خاص خور کول کیږي یا تشویقي بودیجه ده.
د ترینکوټ ښار اشاریان هم د دغه پارک جوړولو څخه زیات خوښ دي، او د دولت د دغه اقدام څخه هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې په ښه کیفیت کې جوړ شي.
دونه خوشاله م لکه د افغانستان چې ګولی گلزار شوی، یعنی معنا ګسره د جنگ ودار تقریبا د امیل د ریچارډ وان چروزي خله وازنی ولی چې اریان شچیر ولار سي جګه تلا سم رسوي دي د جنگو به خز لپش کی ټکول دي. نو په دې خاطر چې یو لرنی کې استراحت وکي او ځایګر سره په ټوله روزګان کې دا ځای نه و.
ورزګان ولایت یو د افغانستان له ناامن او صفات ولایتونو څخه دی چې د بیا رغونې کارونه ډیر کم پکې تر سترګو کیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري او اته بجیا او وبش دقیقې شو. د ایران په اهواز ښار کې پرون شنبه پر یو پوځي پریډ په حمله کې د وژل شو کسانو شمیر 25 تنو ته زیات شوی دی. د ایران د رسمي خبري اژانس ایرنا د راپور لمخې په دې حمله کې 15 تنه نور ژوبل شوی دی. ایرنا ویلي چې د مړو شمیر کې بدلون راتلی شي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې پر ایران حمله کوونکو ته سخت جواب ورکړي. د ایران رسمی خبری آژانس ارنا د بخبرو سرچینو په حواله وای چې په اهواز کې پرون وسلوالو کسانو چې پوځي جامعې اغوستي وي پر هغه ځای چې ایرانی چارواکي د پریډ د لیدو لپاره ولاړول داسې وکړي. د ایران د وسلوالو ځواکونو یو ویاند جنرال ابوالفضل شکارچی حمله کوونکي تروریستان بللی دي. هغه پرون په ټلویزیونی وینا کې وویل
4 نفر تروریست که از قبل سلاحاشون رو
سلاحو تروریستانو چې سیمه ته خپل وسله هم راوړی وي، او څور دي مخکې لا په دې سیمه کې پرسی ول د پریډ د سیلانیانو په جامه کې راغلی ول او بیا یې وسله راخستی او پر خلکو یې ډزې کړې دي. په هواس کې پرونی پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت تر سره کېدو. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل او په 80 کې پای ته ورسیده. د پرونی حمله مسولیت د اسلامي دولت وسوالې ډلې داعش اخیستې دی. د ایران د حکومت ضد عربي ډلې د اهواز ملي مقاومت غورځنګ هم د دې حمله مسولیت اخیستې دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې حمله هغو تروریستانو کړی چې له بهرنیو رژیمونو پیسې ترلاسه کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني پرون وویل چې وړې حمله ته به هم د ایران د اسلامي جمهوری جواب سر او ځپون کوي. هغه کسان چې د تروریستانو ته استخباراتي معلومات ورکوي او پروپاګند کوي باید اوس دې ته ځواب وایي. هرنا خبري اژانس ویلي چې د مړو په شمیر کې بدلون راتلای سي. خدای نه دی ویلي چې په مړو او زخمیانو کې د ایران د انقلابي ګارد غړي هم شامل دي کنه. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم ویلي چې د انقلابي ګارد اته غړي وژل سوي دي. د ایران د وسوال ځواک ویاند جنرال ابوالفضل شکارچی ویلي چې له څلورو حمله کوونکو درې تنه ځای پر ځای وژل سوي او دریم په روغتون کې مړ سوی دی.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زمو شاخله ازادي راديو اوريد ازادي راديو د رواني خبرونه په دوهمه نیمای کې یعنی لاندو خبرونه ورسته دوه ونیس پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او دغه راز حقیقت څه خبرونه د ازادي راديو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريدي شي او همي اکثره موضوعات لوستلی شي.